የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
ዘማ ሰዱላ ገዘንፈር ሰላሙ ነው መናይ ቀደርምኑ አብሪዱንኩ ዳዛዴ ራዲዮይ መጀሌ ፖፐል ሸቤኽ ፓራወነኪ ዳፋንስታን ደሉ ያንዙርገር ከማሉዲን በህዛት ደጆዋን ደ ሆነር ፓባረኪ ኸበሪ አውረይ ለጆዋን ካለም ሊኩንኪ ሐሚም ጀላልዚ ሰራ ዳሃገ ደ ካለሙኑ ደ ኪታብ ደ ቻፒዱ ፖመናሰባት مرکاوری
د دې ما لومړی ځل د چي کلمون لیکم یا پام دغه ډول باندې لیکنه کوم تر دې مخکې مې لیکنه کوله خو هغه متفرق لیکنه وی نه د ستریوي عنوان لاندې وی او نه هم دغه ډول جوړښت درلود
خو ابتدا به د نور کله غوندي په فرهنګي خبرونو وکړو چې محمد امین کمال پوری ولی
لیکوال او ډراما لیکونکی عبدالقدوس دورانی د دوشنبه په ورځ په کوټه کې وفات شو. د دمړینې په وخت 15 کلن و. ارواښاد دورانی ډیره موده په کوټه راډیو کې کار کړی او په پښتو، انګریزي او اردو ژبو د لسو کتابونو مؤلف دی. د ارواښاد عبدالقدوس دورانی یو کتاب چې زموږ ژواک نومیږي او د پښتني ټولنې د انګیرنو، کګونو او ولسي باورونو په باره کې دی، په بلوچستان پوهنتون کې د درسي کتاب په توګه لوستل کیږي. د غزنی پیژندنې درې ورځنی سیمینار په غزنی ښار کې جوړ شو. په دغه سیمینار کې د اسلامي کانفرنس د علمي تعلیمي مرکز ISSCO استازي ډاکټر عباس صددي وویل چې غزنی ډیرو کارونو ته اړتیا لرله چې متاسفانه ترسره نه شول. ټاکل شوی ده چې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی د لمانځنې خاص مراسم د روان کال په عقرب کې ترسره شي.
د کوټي پښتو اکاډمي په هرو دریو کلونو کې ټاکنې کوي چې د تیر یک شنبه په ورځ د اگست په 25مه نیټه په ترسره شویو ټاکنو کې سید خیر محمد عارف د رئیس او ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د اکاډمي د خپل عمر په 40 کلنه موده کې ګڼ علمي آثار خپاره کړي دي. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د دې اکاډمي لنوي مشر سید خیر محمد عارف او مرستیال ډاکټر عبدالرؤف رفیقی سره د هغوی د نویو علمي پلانونو په اړه مرکه کړې ده. سید خیر محمد عارف د برکوال میخیل د دې پښتنې په جواب کې چې د پښتو د پرمختګ لپاره مو کوم نوی کارونه په پام کې دي وایي.
په سویلی پښتونخوا کې تر اوسه پورې د سویلی پښتونخوا ټوټل الفاظ چې دي هغه الفاظ چې لرغوني الفاظ دي په ساره کې شته تر اوسه ډکشنریان نه دي نیولي. په کار دا دی چې په هغه باندې یو غټ پروجیکټ موږ شروع کړو او هغه سرته ورسو. همدغه نمونه د دې سیمې لهجې چې دي که نه دلته مختلف لهجې ویل کېږي او بالخصوص ترینو چې ده هغه ډېر زړه لهجه ده. نو هغه کار غواړي زموږ پروګرام کې دا شامله ده که نه چې موږ باید پر دا ټولو لهجو باندې بشپړه کاروک بشکره د لیکل لهجه دی وای خدای غی علاقے لهجه شدید د یو گلدسته حیثیت لري. نو گلدسته زره د کښنی ګلان سره ټول کی بیا گلدسته زنجور است. هم د غرنګ موږ باید یو دوا دانو نه بن لکومی سیمینار وکړو چې هغه کی د پښتو کوم مسائل پیښ دي کنه او دا هغه د حل لپاره باید چې د موږ لیکوال منورین چې دي هغه ټول موږ سره ملګرتیا وکړي او موږ راولو هم دغه نمونه کنه موږ په هر وخت مشفر مستیز په کتابي شکل کې و مجله باس خو د کال دوه ګڼې په هغه مکمل او شایسته ګڼې دا موږ پروګرام شامل دي.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب د کوټې د پښتو اکاډمۍ د راتلونکو دریو کلونو لپاره تاسو ته جنرال سیکرتر په توګه انتخاب شوی، څه فکر کوئ چې آیا په اکاډمۍ کې د تیر په څیر باندې باید کارونه وسي که یا تاسو یو نوی پلان هم لرئ؟
بارک الله صاحب کور مو ودان زموږ انتخابي ایجنډا هم دغه وه او زما خپله موخه هم دا وه. د ډیر وخت زما دا فکر کاوه چې موږ باید د کوټې پښتو اکاډمۍ په نړیواله کچه د بین المللي سوی چې کومې علمي څېړنیزې ادارې دي، اکاډمیانې دي په بېلابېلو هېوادونو کې، د هغې چارټر راوغواړو، د هغې کړنلارې تعقیب کړو او نوښتونه بیا بالخصوص د تیرو 15 لسیزو راهیسې چې په پښتني وطن کې کوم زیان علمي، فرهنګي او څېړنیزو ادارو ته رسېدلی دي د هغو نه یوازې جبیره وکړو، بلکې هغه آثار چې له منځه تلونکي وه هغه راوژغورو او په خارج کې مېشت افغانان پښتو پاله لیکونکي شاعران ادیبان او چړونکي د غي سره تماس ونه سوترسو د هغي هغه تجربه چې په خارج کې دی اصل کړي دي هغه لاس تر اوړو او د هغه په ګټه پښتو ته کار وکړو ترڅو د پښتو علمي غنا نور هم زیات شي.
دلته چې کومه د پښتو اکاډمۍ کالونی بودیجه ده، آیا دغه ډیره کمه نه ده؟ اوس خو دلته پښتونخوا ګوند هم د بلوچستان په ایالتي حکومت کې شامل دی، له دوی به ستاسو غوښتنه څه وي چې دلته د پښتو ژبې د ودې لپاره له دې اکاډمۍ سره دوی باید څه مرسته وکړي؟
د رښتیا هم داسې دی چې روان حالات او ګرانۍ ته چې وګورې، او بلې خوا ته د چاپ لګښت ته چې وګورې، نو موږ حتی دونه یتیم یو چې تر اوسه حد اقل یو څیړنیز یا یو درې میاشتیز یا پښ میاشتیز جرنل هم نه لرو تر اوسه. د لیکنځي په نامه یو وار پښتو اکیډمۍ کوټي یو تابع کړی و چې فقط دوی ګڼې چاپ شوي، لاغه پس نور نه دي چاپ شوي. نو د صوبایي حکومت سره موږ دا هیله لرو چې دوی زموږ سرپرستی کما حق هو وکړي تر څو موږ په پښو ودرېږو، وتوانېږو چې موږ داسې کتابونه راوړو چې هغه د نړیوالو ضرورت جوړ شي، ریفرنس بک جوړ شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. په خیبر ایجنسی کې په ورستیو کلونو کې د نامنیو په وجه ادبی فعالیتونه پکې شوي دي. په دې سیمه کې د ادبی فعالیتونو د زیاتولو لپاره د خیبر پښتو نوی ادبی جرګې په نوم یوې نوې ټولنې فعالیت پیل کړی دی. نور حال د فرهاد شینواری په ریپورت کې واوري.
د خیبر جنسی شاعرانو د خیبر نوی پښتو ادبی جرګې په نامه یو ټولنه جوړه کړې ده. د دغې ادبی ټولنې او دیداران وای چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې دلته کومې ادبی سرګرمۍ نه دي ترسره شوې او نه هم کومې مشاعرې یا ادبی غونډې کېدې. نو دې ځکه دغه ټولنه را جوړه کړه چې دلته یو ځل بیا ادبی هلې ځلې پیل کړي. د خیبر نوی پښتو ادبی جرګې د را جوړولو د مقصد په حکلا د یادې جرګې جنرل سیکرټری یا حسین سائل پردای وای
مونږ دا غواړو چې بس درې خبر ادبی دغه لږ مخکې لاړ شي، لږ خامخا د ادب د ژبې خدمت وکړو. انشاءالله مونږ به دا چې څومره شاعران د په دغې جرګو سره تعلق لري، که شنواری دي که پردي دي، ډېر ښه ښه لیکوال مړه شوي دي، په هغو باندې مونږ زړه دی چې مشاعرې وکړو، د هغو هغه ژوند لږ رابرسېره کړو چې دا نوي کول ته تعلیمات تا کول ته د هغو هم پاته ولګېږي. دا شاعرین
دا چې داسې ادبي ټولنې پښتو ادب ته څومره وده ورکوي، په دې هکله د خیبر سیمې یو شاعر او لیکوال مقدر شاه مقدر پردی وایي
یقینا چې ټولنه د مکتب کردار ادا کوي، او په ټولنه کې چې څومره زده کړه کېږي په عام حالاتو کې چې کوم نه کېږي، یقینا چې نوی نسل به ورسره چې کوم ډېره غشي او پښتو به ورسره ډېره چې کوم عام شي.
د خیبر نوی پښتو ادبي جرګې او دیداران وویل چې دوی به په روان وخت کې د خیبر نومیالي شاعرانو لکه حمزه بابا، ناظر شینواری، خاطر پریدی، خیبر پریدی، مراد شینواری، ساحر پریدی او داسې یو شمېر نورو وتلو شاعرانو ناچا په مواد ته کتابی شکل ورکوي، او د دوی په شخصیت، فن او شاعرۍ باندې به څېړنې هم کوي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د افغانستان د پرمختګ ټولنه چې یو کال مخکې په هیواد کې کارونه پیل کړي وایي چې د لری او ناامنو سیمو ځوانانو ته د لوړو زده کړو په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې برابروي. دغه ټولنه په کوم هدف جوړه شوې او خپل مالی مسایل څنګه چلوي؟ معصوم میوند د دې ټولنې له مرستیال رحمت الله قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې همدغه پوښتنه ځنې کړې ده.
د افغانستان پرمختګ ټولنه یو کال مخکې د افغانستان د روشن فکر ځوانانو لخوا څخه جوړه سوله، په دې خاطر چې تحول موضوع ډېره مطرح ده او 2013 کال په افغانستان کې خلکو ته ځینې تشویشات راچول دي. په دې کې اکثره داسې ځوانان برخه لري، مثلا د افغانستان د مختلفو قومونو د مختلفو جغرافیایي موقعیتونو څخه، چې هغه د افغانستان راتلونکي ته ډېر مثبت فکر لري. د دې ټولنې هغه عمومي هدف د افغانستان بیا هم لکه د نوم سره روښانه ده، پرمختګ، خوشحالي او سوکالي امنیت او اتفاق او اتحادی د کومونو مابینس کې د کلو او د لور پروتو سیمو د ځوانانو په وسیله باندې د خلکو سره اړیکه نیول دي. موږ براکس لکه نور مدن چلنې تمرکز مو پر مرکز باندې نه دی.
څو غړي لري دا ټولنه او کم کارونه کوي؟
د غړو شمیره دا په څو کچو کې موږ ډېر تعداد غړي لرو. اول دا دی چې د خپل یو د رهبری کمیټه لرو، په هغه کې تقریبا لس کس غړي عضویت لري چې هغه داسې کسان دي چې موږ د غوڅ خبره مشوره اخلو، د غوڅ خبره نظر شریکی کوو. همدارنګه د شاوخوا د سلو په شاوخوا کې موږ غړي لرو چې د مختلفو قومونو مختلفو اقشارو څخه دي. همیشه افغانستان کې د مجازاتو د مکافاتو موضوع مطرح کیږي. موږ د مکافات سره شروع کړی ده. د افغانستان هغه غړي چې مشله سره وړنې لري افغانستان مې روښانه کړی دي، هغوی لمانځو، هغوی ستایو، هغوی ته د قدر په سترګه باندې ګورو.
یو خو دغه ستاینې موضوع ده، آیا سیاسي او ادبي او نور برخې به هم کار کوي؟
دا یو مدني ټولنې په حیث باندې د افغانستان دولت سره سرسوي ده. اوس مهال کارونه ټوله ټولنیز کارونه دي، اجتماعي کارونه دي. نو په همدغه دایره کې موږ کار کوو. اول کار چې موږ وکړل چې دغه ټولنه جوړه سوله، د سهیل لویدیز حوزې هغه انجونې محصلین په کابل کې د لیلیه د مشکل سره مخامخ وي، یو څه ناڅه موږ د واسه کېدل، د خپل ملګري د خپل جیبه په واسطه باندې د غوسر مرسته وکړله. همدارنګه هغه ولایتونه چې امنیتي ستونزې لري او تحصیلي لوړ زده کړو کې مشکلات لري، د هغو سره مرسته کړې ده. هغوی ته د معلومات رسونه کې موږ ډېر مرسته کوو، محصلین خبرو، هغوی ته د سکالرشپونو د اخیستلو پاکله باندې ورته ټریننګ ورکوو، هغوی ته روزنه ورکوو.
په افغانستان کې تر دې پخوا هم کله کله داسې ټولنې جوړېږي، بیا دغه ډول ټولنې لږ وخت دوام کوي، یعنی د یو پروژې شکل لري. څونه ډاډه یاست چې دا ټولنه به هم د پروژې شکل نه اخلي او دوام وکړي، فعالیتونه به کار وکړي؟
دا ډېره مهمه موضوع ده. د یو کار پیل اسانه دی، خو د هغه ساتنه واقعا ستونزمن کار دی. په تېر بیا په داسې هېوادونو لکه افغانستان چې د کړاوونو ستونزو سره مخامخ یې، زه په دې خاطر چې امیدوار یم چې تر اوس مهاله پورې د ټولنې سره کوم بهرني مرسته نشته، کوم شخصیت له خوا څخه مرسته ورسره ده. مکمله دغه خپل دغه غړي چې دي چې په کابل کې اوسېږي، همدارنګ په ولایتو کې دي، د هغوی دغه خپل امکاناتو له مخې څخه دغه ټولنه جوړه سوې ده. او دې هغه اکمالات او هغه څه چې مصرفونه دي، اداري او مالي مصرفونه دي، پوره کیږي.
زدا وطن قبودان خرم خدمت بای ضرور کرم، زدا وطن قبودان خرم خدمت بای ضرور کرم، پکی د عمر خزانه خرم خدمت بای ضرور کرم، پکی د عمر خزانه خرم خدمت بای ضرور. دا زندہ پیمان دے غلام پکی کرما، دا زندہ پیمان دے غلام پکی کرما، وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما، پما دروخ نگران دے غلام پکی کرما.
حمیم جلال زای په ادبی حلقو کې د ش شاعر په حیث مشهور دی، خو په دې ورستیو کې چې کالمونو ته مخه کړې ده، کالمونه یې هم ش سټایل شوی دی. د ده د دیر شو کالمونو ټولګه د بې لومړی توب اولس په نوم تازه تازه له چاپه راوتې ده. دی د خپل دې کتاب په اړه راته وایي.
دا د ما لومړی ځل ده چې کالمونه لیکم، یا په همدغه ډول باندې لیکنې کوم. تر دې مخکې مې لیکنې کولې، خو هغه متفرقې لیکنې وې، نه داسې تر یوه عنوان لاندې وې او نه هم دغه ډول جوړښت یې درلود. ما کوشش کړی ده چې په دغه کالمونو کې څو شیان په پام کې ونیسم. اول دا ده چې زه باید یو فکر په دې کالم کې ولرم، او دویمه دا ده چې ما کوشش کړی د هر څه ته له خپل نظر خپل لیدلوري وګورم او خپله خبره وکړم په اړه باندې. او دریمه دا ده چې دې کې ما کوشش کړی دی چې ډېر داسې موضوعات راواخلم چې نور خلک یې یا نه رااخلي او یا ورته بې اهمیته ښکاري او یا هم هغه نزدیکبینۍ په خاطر باندې ورته پام نسي کولی یا مهم ورته نه ښکارېږي. مثلا دې کې ما یو کالم لیکلی د خپلې لیسې په اړه باندې، د سلطان شهابالدین غوري لیسې په اړه باندې. دا په 2015 کال کې چې زه هلته 12 صنف کې وم، نو دې لیسې ته زرګونه لیکان راتلل، خو له 2015 وروسته بیا بنده سوه دا لیسه. داسې وه چې پروسږ کال زه یو وار هلته غزني ښار کې یو چېرته مېلمانه راسره و، یو هوټل ته ولاړو چې کېناستو، نو یو ملګري راته وویل چې د هغه کونج ته وګورو، چې ومې کتل زموږ د لیسې مدیر په کې ناست و. چې پوښتنه مې وکړه، موږ د لیسې مدیریت غزني ښار یو هوټل کې وو.
لیسه هلته ختمه شوې وه؟
لیسه ختمه وه، مدیریت یو هوټل کې. او زده کوونکو چې څه مشکل درلود، یا ښوونکو، همدلته مدیر ته راته وو، همدلته به حسابونه سره خلاصو.
نو تا بیا په دغه کالم کې د پخوانۍ لیسې
لیسه یاد تازه کړی دی او کدی دې ته اشاره کړی ده چې د لیسه بندول څومره تاوان لري؟
دواړه مې کړی دی.
تاسو وویل چې دا کلمون د لیکلي دي دغه خصوصیات لري. معمولا هر څوک چې کالم لیکي یو شی لیکي همدا خصوصیات باید ولري. یو څه خبره باید نه وي او یو څه باید له خپل لیدلوري وي. یعنی که زه فرضاً مقاله لیکم او په اوبو یې لیکم، زه فرضاً د کیمیا عالم یم، په اوبو مقاله لیکم، نو هلته بیا خپل نظر زما نشته. دا جمله پکې نشته چې اوبه ماته خوند راکوي. دا جمله نشم لیکلی چې زما د پغمانو به خوشیږي. دا په علمی مقاله کې، په اکاډمیکه مقاله کې، سائنسي مقاله کې گنجائش نه لري. خو دا کالم بیا داسې ده چې د سړی دا هم پکې لیکلی سي که په اوبو کالم لیکي بیا ولیکي چې ولا د پغمان اوبه ماته ډېر خوند راکوي. نو دا خو هغه خپل لیدلوري سو په کالم نگاری کې دا شی. خو هغه څه چې په افغانستان کې د کالم په نامه خپرېږي، په خوا خپره سوي دي، طبعا تا به یو څه هغه هم کتلی وو. لغونه ستاسې کالمونه څه فرق لري؟
پخوانی مې ډېر زیات نه دي کتلي، خو وروسته چې مې کتلي دي یو شی باندې زه پوهېږم. ما تر ډېره حده په نورو ټولو اړخونو ما خپلې تجربې ورغالبې کړې دي، خپلې خاطرې مې پکې اخیستې دي، او زه فکر کوم چې ما تر نورو ډېر عادي ژوند ته نږدې لیکلي دي.
افغانستان کې چې کوم کسان نن سبا کالمونه لیکي، خصوصا هغه کسان چې مهاجر ول او هلته له اردو ادبیاتو سره یو څه بلد شول، د هغوی په کالمونو کې طنز ته ډېره توجه کیږي. لکه د شفیقی صاحب په کالمونو کې یو څه، یا د قانع صاحب په کالمونو کې ډېر، یا د ننګیال صاحب په کالمونو کې هم طنز ته ډېره توجه کیږي. څنګه تاسو طنز ته پکې توجه کړې ده که د چندان دلچسپي نه وکړي؟
بده مرغه زه په عادي ژوند کې هم له طنز لرې پاتې سوی یم، او زما په کالم کې طنز نشته.
جلال صاحب کالم لیکنه خو له اخبارونو شروع سوی ده، بیا په دې اخبارونو کې د هر چا کالمونه عمومي نوم لري. تاسو د خپل کالمونه ویبپاڼو ته لیکلي دي، څنګه هلته هم بیا یو عمومي نوم ورته پکاري؟
ما یو عمومي نوم ورته کارولی و، لونګ په نامه باندې. لونګ یو عمومي نوم و، او تر هغه لاندې بیا هر کالم به خپرېدو هغه به بیل نوم درلود. مثلا یو کالم به لومړیتوب به ولس و چې د همدغه نوم بیا ما په کتاب باندې هم کېښ.
نو کله چې د کتاب چاپوو بیا دې دا په زړه کې درتېر نه شول چې د کتاب نوم هم لونګ کې، یعنی هغه د خپلو ټولو کالمونو مشترک نوم ورته غوره کې؟
دا په زړه کې راتېر شول، بلکې ډېرو ملګرو هم دا همدا سپارښتنه کوله چې باید لونګ یې کمه. خو مسله دا وه چې د لونګ تر ډېره حده پورې یو لومړنی تصور چې موږ ورڅخه اخلو هغه ډېر زیات ادبي ده، او زما د کلمونو ټولګه چې د دې کې مې ادب پاللی ده، او ټولنیز مسایل دي پکې، مثلا سیاست هم پکې شته. نو بیا په همدې خاطر باندې هغه په سب ټایټل یا پر عنوان ورسره ولیکه چې لونګ کلمونه، او عمومي عنوان مې بې لومړیتوب ولس.
نو دا عنوان خو یو قسم انتقادي عنوان دی، څنګه کلمونه مو هم نیوکی پکې ډېرې دي؟
ولا نیوکی ډېرې دي پکې، او نیوکی ځکه ډېرې دي
په خلکو ډېرې دي که په حکومت؟
نه نه، خلکو باندې ډېرې دي. یو نیم همداسې هم پیدا کوي چې حکومت مسله، حکومت باید یو کار وکړي، حکومت باید کړی وای. مثلا یو کالم د زما له هنر او هنرمند سره زموږ چلند باندې لیکلی دی چې موږ دې په خاطر باندې قدر نه کوو چې هغه هنرمند ده، موږ دې په خاطر باندې قدر کوو چې هغه سندره راته وایي. دې کې ما بیا لیکلی دی چې یو هنرمند ده چې اوس ناروغ ده، په ډېر بد حالت کې ده، څو څلوېښت کاله مخکې د راډیو افغانستان کې سندرې ویلې، هنر ته یې کار کاوه. څو څلوېښت کاله مخکې چې سندرې ویلې، طبعاً هغه هم ښځینه سندرغاړي، نو طبعاً زحمتونه به سنتي و، نور دودیز مسایل به و، بندیزونه و. خو هغه اوس په ډېر بد حالت کې ده، بډوګي خوږېږي، او د درملنې لپاره پیسې نه لري. په داسې حال کې چې موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لرو چې دغه یې کار ده، نور نو اطلاعات فرهنګ وزارت کې څه دي، دغسې ځایونو کې بیا په حکومت باندې هم نیوکې راغلي دي. اما تر ډېره حده پورې د کالمونه اجتماعي و، د خلکو له ورځني ژوند سره تړلي مسایل دي، ځکه نو د خلکو باندې ډېر دغه راغلي نیوکې راغلي دي. مثلا زه ژمی په کندهار کې، کندهار کې یو د ژورنالیزم کورسونه خو اوس زښته ډېر دي. هلته یو خبر ما ولوست چې 200 ژورنالیستان کندهار کې ژورنالیزم له کورسه فارغ شو. نو ما ځان سره فکر وکړ چې دا 200 کسان چې دا په یو ځل فارغوي، دا به په کال کې څومره فارغوي، څومره ژورنالیستان به، او بیا دې ټولو ته کار چیرته ده؟ دومره زده کړې چیرته کولای شي؟ مثلا په یو کورس کې به سړی څومره د ژورنالیزم زده کړې وکړي؟ نو ما دا یو کالم ولیکه، او دا کالم کې مې ولیکل چې که د دې په ځای باندې مثلا د کندهار خلکو ته، ځایي اوسیدونکو ته، د اچارو جوړولو یا د مربا جوړولو یا له خپلو حاصلاتو څخه د یو بل شي د جوړولو لپاره یو کوچنی کوچنی کارخانې جوړې سوی وای، هغوی روزل سوي وای، کارخانې هم نه یوازې روزل سوي وای چې په کور کې دا شیان جوړ کړي وای، هغه به ګټور وو که 200 ژورنالیستان. تاسو وګورئ کندهار کې ښځې دا غاړې جوړوي، خامکی غاړي کوم غاړز جوړوي او غیته دی هغه ګټي څلرم او پنځم حصے هم نه رسیږي ولی پم دې باندې کار نه کیږي چې دی غوی لپاره یو کم شي چې هغه زحمت چې کاږي دغه بدل ورکړل سي سم یو لار ورته وسنه جوړ سي ډیر نور هم دغه سي مسائل سي موږ څه غاصل شي ورک ده
شغله جلال صاحب جنې لیکون کې وایي وای موږ خبرې کوو خو اوریدونکي نسته کله ولی هم عمل نه پکې یو قسم مایوس دي او جنې نور لیکون کې بیا وایي چې نه لیکل خامخا اثر لري او ټولنه ورسره بدلیږي ستا خپل تجربه څه درته وایي تاسو دغه په اجتماعي موضوعاتو دومره لیکنې وکړئ په اجتماع کې کې دي دغه تاثیر ولیدو
ټولنیز شعور خو د یوې ورځې مثلا د سړی په یوه ورځ یا یوه لیکنه کې لوړ کې او یو شي ته یې برابر کړي یوې مسلې راوګرځي یوې مسلې ته یې متوجه کړي دا خو ډېر زیات کار غواړي دا د نورو دنیا کې د پرمختللې دنیا کې چې موږ ګورو هغوی هم په یوه ورځ باندې دې ځایونو ته نه دي رسېدلی دغه شعور لوړول خو زیات وخت نیسي اما زما خپل باور دا ده چې که زه هم لیک کار وکړم لیک کار یو بل څوک وکړي لیک کار یو بل څوک وکړي لیک کار یو بل څوک وکړي دا ټولنه بالاخره رالوړېږي راپورته کېږي زه هېڅ توګه باندې د هغو خلکو ملګری نه یم چې هغوی نهیلي دي موږ باید آرام کېننو او زه فکر کوم د ټولنې د شعور بهترینه لاره همدا ده چې اول وار ټولنه ورته نقد کړي
نو څنګه په هغه لیسه کې چې تا سبق ویلی و هغه لیسه بیا فعاله شوه
لیسه سک فعاله ده سک فعاله ده او سکل ډېرې نورې لیسې هم فعاله دي زه فکر نه کوم چې دا د همدې کالم له برکته وي خو سک فعالې دي
ښاغلی جلال صاحب دا کالم لیکنه په مطبوعاتو کې یو ډیر کامیاب ژانر دی یو ډیر کامیاب صنف دی ډیر لوستونکي لري دا زما استاد دا خبرې به یو ځوان هم اوري یا به د ژورنالیزم محصلی یا به غواړي چې لیکوال سی یو څوک بداسي او هغه به غواړي چې دی یو کالم لیکونکي دی یو کامیاب کالم لیکونکي له تجربو خبر سي دغه خلکو ته څه وایي
زه دوی ته مشخص څه نه لرم چې دوی هماغه وکړي یو تخنیک ورته ورزده کړم چې په همدغه تخنیک زه په همدغه لاره ځنو ته به خپل منزل ته ورسېږم من ته زه خپله تجربه دوی سره شریکولی سم ما چې څه لیدلی دي هغه مې اخیستې دي له ټولنې څخه مثلا زه چې په ښار کې ګرځم یو عالم موضوعات زما تر سترګو تېرېږي زما غوږونه یو عالم خبرې اوري نو همدغو کې زه ګرځم او زه داسې یو موضوع پیدا کوم چې نه یوازې د ټولنې له ژوند سره تړلي شخصا زما له ژوند سره هم تړلي چې دا یو څه سړی نور له موضوع سره نږدې کوي زه موضوعاته پسې ګرځم او دی هغه موضوعات چې ماته مهم ښکارېږي نه یوازې راته مهم ښکارېږي بلکې لیکنه مې هم له وسه پوره وي ورباندې په هغه کې زما خپلې تجربې هم وي مشاهدې هم وي هغه راغونډوم او یو څه ورباندې لیکم نو زه فکر کوم هره موضوع چې له هر اړخه دته اسانه وي ورباندې د لیکنه وکړي
په دې کتاب کې په دې ډیرشو کالمونو کې چې دلته راغلي دي کوم یو دې ډیر خوښ دی
دې کې مې هنر او هنرمن سره زموږ چلند خوښ ده او بلومړیتوب ولس مې خوښ
دغه کالمونه چې تا دوه یاد کړل که هر یوې له یو نه یو دوه پاراګراف کې د سر رول ولې چې د اوریدونکو یو څه نور هم پکې شریک سي
سمه ده زه به د هنر او هنرمن سره زموږ چلند ولولم اته څلوخت کله نری تا وګمه د افغانستان د رادیو ټلویزیون په خوانی سندرغاړي د چوسی د ځینو شخصي ستونزو او ناروغي لکبل له سندرو سره مخخه کړی دا په ملي رادیو ټلویزیون کې عادي ماموره ده تا وګمه شاو خاطر وش کلمه کې سندرو ته مخخه کړی و دا د غوخزو په کتار کې و چې د ټولنې او کورنۍ له مخالفت سره سره د خلکو په مخ کې و درې دا پر ستې جوړته سندري وویلې ګلونه مې د زړه په غوړې دوه راغلې دي دردونه د اجران پر غې دوه راغلې دي ترې تا وګمه خاوند او یک یو زوی خو په اقرسی دلی دی اوس خپل یوازنې لور سره وسیږي په خپل اغلی وګمه د بډوډو ناروغي لري وای چې یو بډوډي بیخیل کار لویدل او یو یلیګ لیک کار کوي ریته وګمه هم د افغانستان د نور سندرغړو هنرمندانو په څیر ښه ژوند نه لري اوس چې سندري نه وي اقتصادي حالت تر پخوا هم خراب دی او یوازې په ملي رادیو ټلویزیون کې د خپل ماموریت په ماش گزاره کوي ریته وګمه شاوخه 50 سندري لري چې په هارو څو شپو کې لمرلي رادیو ټلویزیون څخه یو سندره خبريږي کېدای شي چې د اطلاعات او کلتور وزیر به هم د سندري پر مهال د ټلویزیون پر پرده څیره ویني سندري به یاوري او خوند به ترې اخلي مګر داسې نه ښکاري چې کله دې هم د دغه سندرغاړي پوښتنه کړې وي
ډېر اعلی جلال صاحب روسي پوښتنه به وکم دا کتاب چې دې کالمونو چاپ کو څنګه دې نتیجې ته ورسېدې لکه یو کار چې دې بشپړ کړی او کدي نتیجې ته ورسېدې چې نه بعد لدی بلا ډیر کلمونه لیکي
ورستی خبره زه دغه بولم او خپه دی بولم چې دا پایل ده لدی ورسته اوس د سره ته خرج سفر اوس پایل سو لدی ورسته به نور هم لیکم او روان به اوس می هم لیکل دي ځنی
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
فریدا سیفی دا ځل درې لنډکی حکایتونه درته لري چې لمړی حکایت بے معنی مقصد ننمی شي.
بزګر د کاروندې د غاړې په سړک چې به هر موټر تیریده د بزګر سپی ورته غپل او منډې پسې وهلې. یو ورځ د سپی څښتن ته خپل ګاونډي وویل، سپی دې کله هم کوم موټر ته ورسېدلی دی؟ بزګر ځواب ورکړ، له ما سره دا غم نه دی چې دی موټر ته ځان ورسوي، بلکې په دې غم کې یم چې که موټر ته ورسیږي بیا به څه کوي. دغه کیسه چې یو حکیم واورېده وویل، اکثر کسان د دغه ځناور غوندې په خپل ژوند کې په بې معنا مقصدونو پسې منډې وهي.
د ایمان څښتن
ټول کلیوال غونډې ته وختل چې د استسقاء لمونځ وکړي او باران وغواړي. د دوی په منځ کې یوازې یو کس له چترۍ سره راغلی و چې تر ټولو کشر و، یو ماشوم و. د اسکندریه د لوی کتابتون د سپزیدلو په پیخي کې یوازې یو کتاب روخ پاتې شو چې د ټیټی بې وو او یو غریب سړی پیریدلو ته زړه ښه کړ. په کتاب کې معمولی خبرې لیکلې وې، چندان په زړه پورې نه وو، خو څرنګه چې غریب سړی په لومړي ځل په کتاب پیسې ورکړې وې نو په دقت یې ولوست او په منځ کې یو ډیر مهم ټکی ته پام شو. یو ځای لیکلي وو چې سنگ پارس د سمندر د غاړې په وړو تیګو او کانو کې پیدا کیږي او نه خیدا د چی نور کوچنی گاټی ساړه وی، خو سنگ پارس تود وی. په کتاب کې د سنگ پارس د خصوصیت یادونه هم شوی و چې که په هر فلز باندې او مخول شي په سرو زرو یې بدلوي. غریب سړی خپل کور او شته وپلورل، د سنگ پارس په موندلو پسې ساحل ته لاړ. د ساحل په غاړه په میلیونونو کوچنی گاټی پراته وو. د دې لپاره چې یو گاټه بیا بیا ونه ګوري او کار تکرار نشي، له ځان سره یې فیصله وکړه چې هر سوړ گاټه به له راوچتولو وروسته سمندر ته خطا کوي. لټونې پیل کړ، ورځې په اونیو او اونۍ په میاشتو واوښتې، او د ده بس همدا کار و چې کوچنی گاټه راوچت کړي، وی ګوري او سمندر ته یې خطا کړي. په دې منځ کې یو ځل سخت مهال چې د نور کله غوندې کاڼي راوچتول او سمندر ته یې اچول، سنگ پارس په ګوتو ورغی، خو مخکې تر دې چې وی پیژني د عادت له مخې سمندر ته خطا کړ. بخت هر چاته په ګوتو ورځي، خو یوازې هغوی ورنه استفاده کولی شي چې ژوند یې د عادت په اساس نه وي، بلکې دقت پکې کوي.
بهرات د 1500 کال په خوا وخت نامتو انزورګر کمال الدین بهزاد د انزورګری په هنر کې داسې نوښتونه وکړل چې د هند او ایران په شمول د اسلامي ختیځ د ګڼو سیمو په هنر باندې ژور اثر وکاوه. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دی اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د کمال الدین بهزاد په ژوند، هنری اغیزو او د هغه د هنر په ځانګړنو خبرې کوي.
استاد کمال الدین بهزاد د افغانستان د تاریخ په ډیرو لویو شخصیتونو کې راځي، او یوازې افغانستان د دنه متاثر نه دی، بلکې د دنه ټول شرق متاثر شوی دی او حتی غرب ته هم وړاندې رسیدلی دی. د 15مې پیړۍ د اواخرو او د 14مې پیړۍ د پیل نقاش، خطاط او هنرمند دی. په 1450 کال کې، میلادي کال کې، په هرات کې زیږیدلی دی او په 1535 کال کې په تبریز کې مړ شوی دی. د سلطان حسین بایقرا په وخت کې دربار ته راغلی دی. په ماشومتوب کې یتیم پاتې شوی دی او
بهزاد
او استاد روح الله میرک نقاش د روزلی دی، او د سره بیا د امیر علی شیر نوایی دربار ته تللی دی
چې نوایی وزیر وو، او
نوایی
پاچا ته معرفي کړی دی.
نوایی د سلطان حسین وزیر وو او ډیر مهم شخصیت وو. په هرات کې د هنرونو او ادب پالنه کوله، نقاشان ساتل، کتابتونونه یې درلودل. په ټوله امپراتورۍ کې کتابتونونه جوړول، مسجدونه جوړول، مدرسې جوړولې. نو ډیر مهم کار یې کړی دی د 15مې پیړۍ په فرهنګي وده کې. همدغې زمانې ته په تاریخ کې د هرات رنسانس هم وایي، یا تیموري رنسانس.
او ځکه ورته وایي چې هنرونو ته پکې توجه ډېره کېده.
رنسانس هغه دوره ده چې په غرب کې د منځنیو پیړیو نه وروسته په یو دم هنرونو ته، علم ته، پوهې ته، سیاست ته توجه وشوله. دا ټول د تهجر د حالت نه راووتل او ډیره پراخه وده یې وکړه په ټوله اروپا کې. همدغسې زموږ په سیمه کې د غزنویانو د دورې نه وروسته سلجوقیان راغلل، او سلجوقیانو پسې وضع ګډه وډه شوله. اخوا دېخوا قومونه په وړو وړو ساحو کې د حکومت خاوندان وو، او له همدې امله هغه وده چې د غزنویانو په وخت کې فرهنګ او ادب کړی وه، او د سلجوقیانو په وخت کې یو څه دوام ومونده، د نورو پاچاهانو په وخت کې بیا کم شو. او بالاخره په 10مې قمري پیړۍ کې، یا په 14مې میلادي پیړۍ کې، چنګیز خان راغی او د ځمکې د خاورو سره خاورې کړله. هر څه د تمدن نښې چې پکې وي هغه له منځه وړلې، او حتی په ځمکو کې مالګې وشیندلې چې بیرته د کار وړ نه شي. هرات چې وخت کې ډېر لوی او د عظمت ډک ښار و، دې حالت ته ورسېده چې انسانانو به یوې کشکولې،
ځکه چې غوین اواسونه نه پیدا کېدل،
غوی اواسونه نه پیدا کېدل. نو دغسې یو حالت ته دا سیمه را ورسوله. د هغه نه وروسته کله چې تیمور قدرت ته ورسېده او یوه لویه امپراتوري دلته جوړه کړله، نو د مغولو اولاده له دې تمدن سره آشنا شوې وه، اسلام یې منلی و، او دلته تر یوه حده ریښې پیدا کړې وې. بیا د تیمور نه وروسته چې په زامنو کې اختلافات را پیدا شول، بالاخره شاهرخ میرزا د هرات پاچا شو، او د شاهرخ میرزا سره د هغه میرمن گوهرشاد بیګم چې یوه ډیره هوښیاره ښځه وه، فرهنګ دوسته ښځه وه، د فرهنګ په وده کې ډیر زیات کار وکړ. نو دا هغه وخت دی چې له سره په سیمه کې فرهنګ، ادب، نقاشي، د هنر ټول اړخونه وده کوي. کتابتونونه جوړیږي، مسجدونه له سره جوړیږي، مسافرخانې له سره جوړیږي، د هیواد نظام له سره جوړیږي، دولتي نظام له سره جوړیږي.
دغه خوشنویسي ته هم په دغه وخت کې توجه ډیره شوې ده.
خوشنویسي ته هم په دغه وخت کې توجه ډیره شوې ده، ځکه چې کتابتونونه جوړېدل او کتابونه لیکل کېدل. نو د دغه د خاطره د سلطان حسین بایقرا دورې ته، او دغه مخکې د شاهرخ دورې ته د تیموري رنسانس نوم ورکړ شوی دی. یعنی دلته هم په یو ډول باندې هنرونه بیرته راژوندي شول. د بهزاد اهمیت یوازې د په خپل شخصي هنر کې نه دی، د امیر علی شیر نوایی خطاط او نقاش و، بیا هغه سلطان حسین ته راوسته او دلته د کتابخانې مشر شو. نو د کتابخانې د مشر په حیث باندې د وکړې شول چې د هرات په نقاشۍ باندې خپل اغیز ټینګ کړي. که موږ دغه وخت هنر ته وګورو، د بهزاد د هنر نو وخت په دې کې دی چې د پخوانی نقاشۍ په نسبت د ډېر د انځور شوو کسانو، خصوصا د انځور شوی طبیعت، واقعیت ګرایي ته ډېر زیات تمایل لري. د ژوند عادي صحنې انځوروي، او په دې کې د خلکو حرکات او سکنات ډېر ښه انځوروي. یعنی سړی فکر کوي چې طبیعت طبیعي حالت ته نږدې انځور کوي. هغه کاږه واږه انځورونه چې پخوا رایج وو، هغه اوس یو څه انسجام مومي. بل زموږ د سیمې په هنر کې، نقاشۍ کې، یوه ډیره مهمه خبره دا وه چې هغه کوم موضوع به چې مهم وه، کوم شخصیت به چې مهم وه، هغه به د نقاشۍ په منځ کې راته. او نور به سره ګډوډ صحنه جوړېدلې او د سیو به انسجام انځور به جوړاوه. د بهزاد په نقاشۍ کې هغه اصلي شخصیت چې دی هغه لکه څنګ ته راځي، مثلا پاچا دی، د پاچا دپاره یو تخت جوړیږي او په تخت باندې خول کیږي، مګر د تابلو څنګ ته راځي او د تابلو په منځ کې نور کرکټرونه چې د نقاشۍ دي هغوی د خپل هویت له مخې د خپل مقام له مخې په تابلو کې ترسیمیږي او یو منسجم ژوند ښکاره کوي.
یعنی دا هم هغه د ده په نقاشۍ کې چې ریالیزم ته کوم تمایل شته په هغه دلالت کوي.
او البته دی د هغه هندسي نقاشۍ نه چې په سیمه کې رایج وه نه راوځي. د رنسانس دوره هغه دوره ده چې په غرب کې هم د دوه بعدي نقاشۍ نه د درې بعدي او پرسپکتیو نقاشي رامنځته شوه، یعنې چې سړی لوړې ژورې نږدې او لرې د دې تفاوت کولی شي. په شرقي نقاشۍ کې دا کار نه کېده، بهزاد هم نه کوي.
مثلا یوه ونه ده، دا 40 متره لرې ولاړه ده او دا 40 متره رامخ کې یو سړی ولاړ دی. په دې حالت کې ممکن د دې ونې او د دې سړي ډېر فرق نه وي، ځکه چې هغه ونه ډېره لرې ده، خو دوی دغه فاصله په نظر کې نه نیسي. مطلب دا دی دغه دریم بود ته اهمیت نه ورکوي.
ونه نږدې او سړی لرې، نو بیا هم ونه او سړی په یو اندازه انځوروي، دغه دریم بود ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بهزاد په اثارو کې که څه هم دریم بود ته اشاره ډیره نه کیږي، خو بیا هم یو څه شته دی. بل بهزاد د رنگونو په انتخاب کې یو خصوصیت لري چې د ساړه رنگونه ډیر زیات کاروي. ساړه رنگونه شنو، زمرودی، آبی رنگونو ته ویل کیږي، او بیا د دې سړو رنگونو د پورته کولو دپاره د یو څه ژوند وربخلو دپاره تاوده رنګونه لکه سره او نارنجي په ډېر ظرافت سره د تابلو په بېلابېلو حصو کې داسې کاروي چې د رنګونو ترمنځ یوه ډېره ښه همغږي پیدا کیږي. د بهزاد د هنر بل ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه د واقعیت سره نږدېوالی دی، د ریالیزم دی چې کوشش کوي چې دغه کلیشه‌یي سخترونو نه راووزي،
ژوند ته نږدې شي.
نو دغه سبک د تیموري هنر په برخه کې په ټولو ساحو کې خپل اهمیت پیدا کوي. د نه یوازې نقاش دی، په نقاشۍ کې تاثیر کوي، په خطاطۍ کې تاثیر کوي، په میناتوري کې تاثیر کوي، حتی په کاشي کاری کې. د هرات د رنسانس د دوریا د هرات د 15 پیړۍ کاشي چې اکثره یې آبی او شنورګي رنگونه لري، هم د همدغه وخت د بهزاد د فکر سره سم تنظیم شوی دی. نو په ټولو ساحو کې د خپل اغیز لري. صفوي شاهزاده طهماس چې په هرات کې د خپل دربار استاد و، د هغه یو څه موده استاد پاتې کیږي. او بیا کله چې د هرات د تیموریانو سلسله انقراض کوي او محمد شیبانی په دوی باندې یو غلبه کوي، نو د یو څه موده ورزید محمد شیبانی سره کار کوي. دغه نقاش کیږي خو هغه سره ډیر نه پاتې کیږي.
په ماوراءالنهر کې
محمد شیبانی یو کیسه چې وایي، دغه یو انزور وایسته او د پاچای انزور خوښ نه شونو، بهزاد خپل دربار وشاړه او انزور په خپل تکمیل کړ. نو بیا د تهماس په لاري د شاه اسماعیل صفوي دربار ته ورزي. شاه اسماعیل د تهماس پلار دی او الته د شاه اسماعیل د کتابخانه یا د کارګاه مشرکی
دیغه مرکز خوب تبریز کې ونو.
نو دلته د شاه اسماعیل د کارګاه مشرکی او زمنن د کتابخانه رئیس دی. حسین د شاه اسماعیل خود وکړ ژوند کې د په وخت کې بیا د اغه نورسته تماس پچا کیږي او د تماس سره څو کار د پاتې کیږي د کتابخانه د رئیس په حیث باندې. نو ټول خطاطان، نقاشان، خوشنویسان، میناتورکاران د د اثر لاندې دي او د ټول د استاد حیثیت لري او ټول د نظریات تعقیبوي. نو په تبریز کې واقعا د بهزاد سبک تر هر وخت پخوا ډیر پراخیږي او ډیره وده کوي او ډیر پلویان پیدا کوي. د بهزاد د اثر نه چې موږ ته سره پاتې دي، نقاشي اثر یو د سادی بوستان دی چې په 1400 عیسوي کال کې چې تقریبا 1800 شاوخوا راځي،
قمري
د نقاشي کړی دی، یعنی یو څو میناتورکاري پکې استلی دي. بیا د شرف الدین علی یزدی ظفرنامه ده چې هغه په 1418 کال کې خطاطی شوې ده. د اتار منطق الطیر دی چې په 1403 کال کې خطاطی شوې ده. د امیر علی شیر نوایی خمسه ده چې په 1403 کال کې خطاطی شوې ده. او د علی شیر نوایی خمسه په 1415 کال کې 1890 کې خطاطی شوې ده. د امیر خسرو دهلوی خمسه هم په 1480 کال کې خطاطي شوې ده.
نو د خطاطي د برخه د کنه غمیناتوري
او سرکوري د برخه ده. خطاطي بل چا کړی مګر میناتوري د کړی ده، او بیا دوه واره د نظامی خمسه د نقاشي کړی ده، چې یو واره په 1422 کې او یو په 1492 کې. تیمور نامه هم د خطاطي کړی ده، چې داغه کتاب و چې همایون کله چې وتښتېده له ځان سره یې ویوړ. نو
همایون دی بابر زوی،
همایون دی بابر زوی. بابر هم د همدغه مکتب نه متاثر شوی و، د بیزاد داسر نه متاثر و، او کله چې په هندوستان کې مغولو امپراتوري ټینګه کړله نو د افغانستان د غرب نه او د فارس نه نقاشان راوستل، او همدغه د بیزاد مکتب په هندوستان کې هم رایج شو چې دلته ډېر زیات هنري اثر رامنځته شوي دي، او دا ټول د بهزاد د اثر لاندې دي. د بهزاد اثر په غرب کې یوازې په شلمه پیړۍ کې پیژندل شوي دي، مخکې ورسره خلکو دومره ډېر آشنایي نه درلودله، مګر په شلمه پیړۍ کې هم د ده اثارو د غرب په هنر باندې په غیر مستقیم ډول یو څه اغېز خندلی دی، او دغه د سړو رنګونو او د تودو رنګونو امتزاج یو شمېر نقاشانو په غرب کې هم له بهزاد اخیستی دی.
استاد منله کله چې موږ بهزاد یادونو په نقاشۍ کې مینیاتور یادیږي، او مینیاتور معمولا چې بیا وینو په پخوا زمانو کې یا د بهزاد په وخت کې تاسو مثالونه ورکړل په کتابونو په پاڼو کې په حاشیه کې د کتاب یا د کتاب په یوه برخه کې، یعنی داسې یو قسم کوچني رسمونه دي، واړه رسمونه دي د مینیاتور په څیر کې دغه تصور سته. خو بیا په اوسنۍ زمانه کې آتا په دې اوسنۍ کابل کې ما انځورګران لیدلی دي و ما مینیاتور کار کړی دی، د لغونه فرق یعنی د دې مینیاتور د رسامي مختلف کسان مختلف تعبیرونه کوي، او بل مینیاتور کلمه خو شرقي کلمه نه ده، هغه هم اروپایي کلمه ده، یعنی اروپایانو دا کلمه وزا کړی ده. یو ویل وزا کړی ده
مینیاتور اروپایي کلمه ده، لاتین نه راغلی ده، د واړه په معنا ده، یعنی هغه واړه انځورونه چې د کتاب د خپلولو لپاره کارول کیږي. زمونږ خلکو دې ته نگارګری ویله. مینیاتور ځکه ورته وایي چې په ډیر دقیق ډول باندې او په ډیر نازک ډول باندې د کتاب وړې ساحې په انځورونو باندې خپل کیږي او رنگول کیږي، چې همدغه وسنه مینیاتوري هم چې ورته وایي د دې د خطر ورته مینیاتوري وایي چې لوي خو د لیک سره ارتباط لري، په دې کې اتمن یو خط شته دی، یو لیکنه شته دی، او د لیکنه د رنگونو ترمنځ د ونو د پاڼو ترمنځ یا د شخصیتونو ترمنځ تبلور کوي، راخکاره کیږي، را څرګندیږي. نو په دې خاطر اوس هم مینیاتور چې موږ ورته وایو هماغه مینیاتوري ده، یعنی په ډیر دقت سره په ډیر ظرافت سره په وړو ساحو کې کار کول دي.
مطلب همدا ده چې ریزکاری پکې
ډیره ده،
او ختم ورسره ای
او ختم ورسره ای. او په مینیاتور کې بل مهم ټکی دا ده چې د رنگونو امتزاج لکه د یو عادي نقاشۍ دغه طبیعي حالت سره نه دی، دلته د رنگونو امتزاج په خپل یو فضای ایجادوي. نو په دې خاطر اوس هم چې موږ مینیاتور کاری ګورو، په هغه کې به تاسو رنگونه وګورئ، په هغه کې به تاسو هندسي اشکال وګورئ، په هغه کې به تاسو ریزکاری وګورئ، او د وړو ساحو دقیق استعمال به پکې وګورئ.
استاد منلې تاسو رنگونو ته اشاره وکړه، په خواني مینیاتوري چې سړی ګوري په دې کې شک نشته چې دا رنگونه پکې یو داسې ترکیب لري چې په سترګو ښه لګیږي، لیدونکی یې له لیدلو خوند اخلي. تاسو ویل چې بهزاد ریالیزم ته یو څه مایل هم و، خو دغه رنگونه چې بیا دغه شی پکې ډیر نه وي، یو شی ممکن شین نه وي خو دوی شین رنگ ورکي، یو شی ممکن سور نه وي دوی سور رنگ ورکي. څنګه دا تاسو چې وایې چې مینیاتوري کې رنگونه خاص ترکیب لري، دغه عنصر پکې شامل دی؟
دا عنصر پکې شامل دی، ځکه چې مینیاتور کار په خپله رنگ ته اهمیت ورکوي. نو چې رنگ په کوم ځای کې وکاریږي، د پاڼې په کوم ځای کې وکاریږي، په څه شکل وکاریږي، هغه خبره ډیره مهمه ده. دوی چې ډیر زیات کاری مثلا د بیزات مکتب کې آبی او شنه رنگونه د صفه اکثره برخه تشکیلي، او بیا نو په دې صفه کې په یو ځای کې مثلا یو څوک خکارکی چې نارنجی کالی اغوستی دی یا سره کالی اغوستی دی، دغه د رنگونو انتخاب د واقعیت د څرګندولو لپاره نه دی، د رنگونو انتخاب
په سترګو شلګي،
په سترګو خلګي، او د انزور د عمومي باندې سره ارتباط لري.
او بل رنگونه چې دوی انتخابي رنگونه یو څه سینن سبا مش تیز رنگونه ورته وایو، تیزواله پکې ډیر نه
تاود رنگونه دي کنه، یا تاود رنگونه دي یا ساړه رنگونه دي، که یو مړه رسميږي نو دومره سره رسمیږي چې بل رنگ پکې نه ځایږي. واقعیت ته ډیر اهمیت نه ورکول کیږي، خو واقعیت سره یو څه نږدې حالتونه کارول کیږي. حتی د بهزاد نه مخکې سپکونه چې موږ لرو په هغې کې یو څوک توره جګوي، کېدای شي چې لاس یې هغه بڼه ونه لري لکه په واقعیت کې چې لري، په داسې حال کې چې د بیزاد په اثارو کې بیا دغه واقعیت ګرایي ډېره شوې ده.